السلام علیکم مشال ریډیو تاسو به مشوریدون کو وخت په خبر کې د مازیګر سلور بجی نن د نهه ورځو د دسمبر لسمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړل کوم په روان یو سات کې د خیبر پختونخوا پر امنیتی حالات او د دې سره سره پر زینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو او نیز پروګرام د مشال ریډیو مجله هم درو اوریدل یې مه هیروي. کولمړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زم همکار بوریوال کاکړ دی.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پر جنوبي وزیرستان ځینې قبایلي مشران وایي په سیمه کې د پوځ او وسلوالو طالبانو د پرله پسې نښتو له وجې خلکو کډې کول پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او د شام په پلازمینه دمشق کې نن سهار وختي د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي. اوس بشپړ خبرونه. د بر جنوبي وزیرستان ځینې قبایلي مشران وایي په سیمه کې یا د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پرله پسې نښتو له کبله خلکو اوس کډې کول پیل کړي دي. ځایي قبایلي مشر ملک سید انور پرون مشال راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سرروغي په چیک سروې کې چې لنګرخیل پکې آبادی د پوځ او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته پوځ د هغې سیمې 15 کسان د سیمې کلا ته وړي او بندي کړي دي. ملک سید انور وویل چې تر هغه وروسته د چیک سروې خلکو د ویرې له کبله کډې کول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ورته حالات د جنوبي وزیرستان په لدا، بدر او جنت سیمو کې هم دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان د خلکو استازي اسیف خان هم پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې د خپلې سیمې پر امنیتي حالت اندېښنه وښودله. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د امن لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا پوځ د بر جنوبي وزیرستان له یادو سیمو د خلکو د گرفتاریو او یا هم د خلکو د کډو بارولو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوبي زلو ځینو استازو ویلي چې حکومت یې سیمو ته هغسې پام نه کوي لکه څنګه چې پکار دی. دوی دا څرګندونې د دسمبر پر 9 د صوبایي اسمبلی د غونډې پر مهال کړې دي. له کواټه د تحریک انصاف غړي داود شاه آفریدي په دې اړه په خپله وینا کې وویل
زما د هلکې رایټ دی، زما د کوهټ ډویژن رایټ دی او مالا نه میلاویږي. زه به خلکو له سخت مخه یم. زما تقریبا 20 کروڑ روپیې کې 90 لاکھ روپیې ریلیز شوی دی. آیا دا گپ نه دی؟ زما د هلکې دومره حق دی او دا کوهټ ډویژن دا حالات دی.
بلخوا په اسمبلی کې د کرک د خلکو استازي او صوبایي وزیر محمد سجاد د صوبې د خلکو د محرومیو لپاره مرکزی حکومت ملامت کړ. هغه وویل چې په مرکز کې واکمن د مسلم لیگ نون حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت ته د خپلې برخې پیسې نه ورکوي، خو وفاقي حکومت لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د لادرکه بلوچستان د موندنې لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشري سمیدین بلوچي تور پورې کړی چې د کراچي پولیسو او ریاستي ادارو د دسمبر پر 8 د کراچي پوهنتون د 14 زده کوونکو په ګډون 15 بلوچستان تښتولي دي. نوموړي دا خبره پرون په کراچي پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. پر دې مهال د لادرکه زده کوونکو د کورنۍ غړي هم ناست وو. دوی غوښتنه وکړه چې که دا زده کوونکي په جرمونو کې لاس لري نو عدالت ته دې وړاندې سي. د سیند حکومت او یا هم پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د دسمبر پر 8 په خپره کړي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خوار ځواکۍ په ګډون د میندو او ماشومانو د درملنې وړ ناروغۍ، شدید اسهالات، ډینګي، کانګو او ملیریا طبي د روغتیا څانګه له ننګونو سره مخامخ کړې ده. د کډوالو عالي کمشنری رپورټ په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د شام په پلازمینه دمشق نن سهار وختي د درنو چاودونو ژغون اوریدل سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو له مخې اسرائیل د ولسمشر بشار الاسد د ظالمانه رژیم تر ړنګېدو وروسته په منظمه توګه د سوریې پوځي مرکزونو په نښه کوي. په سوریه کې پر بشري حقونو نظر لرونکي لندن میشتې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې اسرائیل د سوریې تر ټولو مهم پوځي مرکزونه وجاړ کړی دی. وروستۍ خبر د لوبو، د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی چې لوبه د پېښور له وخت سره سمه د شپې پر 9 بجې د جنوبي افریقا په ډربن کې پیل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکنډ اوریدو. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په جانیخیلو کې د نامنۍ د پیښو خلاف د ولس احتجاجي غونډه لا هم دوام لري. د غونډې مشران وایي په سیمه کې ورځ تر بلې نامنۍ زیاتیږي. په هدفي بریدونو کې د سیمې ګڼ مشران، سیاسي فعالان او عام ولس په نښه شوي، نو ځکه په احتجاج مجبوره شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ انخودو کې ولسي وګړو ته تاوانونه رسي. دا په داسې حال کې ده چې په وځ وخت په وخت استخباراتي معلوماتو پر اساس په سیمه کې په عملیاتو کې د مشکوکو وسوالو د وژنې داوی کوي چې زیاتره وخت یې په خپلواک توګه پخلی نشي کېدی. په بنو کې له دې وړاندې هم د نامنۍ د پیښو خلاف احتجاجونه او مظاهرې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر ناورو.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه د نومبر 23 نه غونډې دوام لري. جانی خیل وای چې د غلطه د فوز او وسلوالو ترمن نشته هدفي بریدونه تیز شوي. د وسلوالو زی د فوز کاروایونه عامولس هم د ستونزو سره مخ شوي. جانی خیلو د دیوړاندې هم سیمه کې د امنیت لپاره په وار وار جرګې، مرکه او دوامدار پرلتونه تر سره کړي. روانه غونډه د غیب وروسته پیل شوي چې د نومبر 19 جانی خیلو کې وسلوالو د فوز پر پوستا ځانمرګې برید وکړ چې زمواري حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې منلې وه. دا غي پس فوز د غلطه د وسلوالو زید کروای نور هم تون دکړې. د جانی خیلو سیدون کې او پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې رابطه کار لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې د دوی غونډه لا هم دوام لري. سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. حکومت فوز سره جرګې شوه، نن یې بیا ور سره ناسته ده.
چې کومه کومي جرګه وا هغه په حال دوام لري. درويشتم نومبر د یو وخت نه دغه جرګه شوري دو لکه کې چې کومه د امن او امان صورتحال د یه انتهایی خراب شوی دی. لیارې ټولې باندې خلک نیولې شوی دی. موږ دغه خلاف د کومي جرګه راوونه دو چې باندې انتظامیا او سره چې کومه د فوجو افسرون دي یې سره غنستای کیږي. نن یو ځل بیا د دوی سره نوستای دی. یو ویش پرې پیرا کیږي چې د میژ ټول لیارې باندې باندې تبی مورن نشی وړلای. میژ هیله لري چې کی مطالبات دي حل شي. کدا حل نشوي بیا حکومت مجبوری شي خامہ خو بیا روټه روزي.
د جانی خیلو مشرانو یو جرګې 13 هم د بنو کوهاټ د فوز مشر سره جرګه شوي وا چې د جرګې مشرانو په وینا فوزي مشرانو سره ور پېښ استونځه شریکې کړي. د جرګې یو مشر چې نه غوښتل د حالاتو نزاکت په وجه خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې فوزي مشرانو ته په ډاګه کړي چې نه د وسلوالو او نه هم د فوز ملګری کولی شي. امنیت ټینګښت د فوز حکومت ذمہ داری ده. د د پوینا فوزي مشرانو دوی نه د وسلوالو زید د ملاتړ غوښتنه هم وکړه چې ورته یې په ډاګه کړه چې ځایي خلک د وسلوالو سره هیڅ مرسته نه کړي. خدا وسلوالو زید ټوپک هم عام خلک نشي اخسته. فوز چې کله هم غواړي وسلوالو زید د کاروایی کړي. خدا هم خلکو ځان مال ژغورنه دی یقیني کړي. د جانی خیلو سره سرمه بکا خیلو کې هم ځایي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه جرګې مرکې روانې کړې. فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار داوي کړي چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره هڅې کیږي. وسلوالو زید یې کاروایی توندې کړې او د عام ولس پوره خیال ساتل کیږي. فوزي چارواکي وایي چې څو ورځې وړاندې غوړه بکا خیلو کې هم د وسلوالو زید عملیاتو کې اته وسلوال وژلې ول او د ځنو وسلوالو کورونه یې ډنګ کړي ول. وروسته ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته دغو وسلوالو د وژنې تصدیق وکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د بر جنوبی وزیرستان ځینی کامی مشرانو ویلی چې د هغه ځلې په یو شمېر سیمو کې د وسوالو طالبانو په وسترمندن خطو لکبل عام خلک زوربل کیږي او هغوی مجبور شوي چې کډی وکړي. یو ځای مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سره روغه بدر لدا او جنت لزینو کلو څخه وار لمخې خلک کډه شوي دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د بر جنوبی وزیرستان یو استازی هم په خپل حلقه کې د نام نه زمانی او له حکومت غواړي چې پام ورته وکړي. بلخوا د بر جنوبی وزیرستان یو انتظامی افسر د نوم نه خوډل په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په وز د استخباراتي معلوماتو پر اساس په بر جنوبی وزیرستان کې د وسوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد نو
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خارو بامنیاتي حالات په واجه د ضلع خلک یې په کډې کولې باندې مجبور کړي شوي دي. د سویلی وزیرستان ضلع یو مشر ملک سید انور د دغه حالات په باراکښې ویایي
دنن دوی د مخ شپ چک سرویک تحصیل سره روغ بلنګر خیل کوم د پښې دولته د طالبونو د فوجونو په مان شه چې جنگ شوای وو نو فوج ور چک شې خلی نه 25 کسان روړل کیلاتا ویس د چک سرویک نه خلک ایغن آباد کاډرونه کړی دی بایجی تقریبا پارین 10 نه 15 پورې کاډو واتل دغه سه حالات په لاداک شهر دی دغه سه په بدر شهر دی او جاناتک شهر دغه سه حالات چې کوم خلکو لښ ډیر پته کېدل وزیرستان شه خو د غیبس چې کوم فوجي نوی اپریشنین استارت کی ملي لنګاوی او د طالبونو د فوجونو په مان شه جنگ وشي بیا عام خلک انتهایی تکلیف زنه راسي چې نو یغه واجه نه چې کوم لږ ډیر خلک وزیرستان شه پته و نو ا خلک وس پکا ډکړل باندې مجبور دي.
ملک سید انور ویایي چې د پوز او د وسلاول طالبونو ترمنځ جګړه کې تاونی شوی عام خلک سره مقامی انتظامیا او نه صوبایي حکومت سمرستا کوي او نه د دغه خلک د پښتنه سوکشتا دی.
د حکومت ریټ 0% تای نورتا پولیس تا دی نورتا د حکومت نورې ادارې شتا امیج ام پی ای د امیج ام ان ای او کا په دربونک شپ نظر نه ورودري په علاقې کې موجوده دوا قوتینه دي چې یو فوج او سکاوټ تي او بل په مقابل لکشه طالب دی او عام غریب بیچار لاچار عوام دی دولت چې کی موجوده چې کوم د مجبورې نه پته دی او هیڅ چوک د امداد ولا نشته بلکې پرسانه حال ولا چوک نشته دی.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر د امن حالات په باراکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولې اغوی په ځواب کې وویل
چې دوا غټ فورسز دی په میان چې خپل شو راغلي دی مې غریب خلک په پوس د مې سره ټپکشت او انتهای مې کمزوري او د دغه دوی چې کی فورسز دی دا چې په میان چې د بل راغلي دی مې د دغه مقابله نشي کولای. د ریاست د ذمہ داری د چې امن مې ته روکی ډېر انتهای مشکل او غیر یقیني غو نه صورتحال دی. د حکومت د توسه مخمخته چې په ټول ایم پی ایس باندې په ایم ان ایس باندې اف آی آر کارت دی د پکور باندې چھاپیا چاوي ډېر خلک نی ولای دی والدی ټاکا ولدی ته نو
سویلی وزیرستان پر ضلع کے دے پوسٹ چارواکیو طرفہ پر تحصیل سراروغا چک سروے کلکشے دے خلکو گرفتاری پر براکشے لیاسا ہم ویلی شوی ندی خود سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ و چارواکی دے نمنا وشولے پر لاوج مشال ریڈیو تا وویل چے پر ضلع کے دے امن حالات شکاولے دے پورا دے وسلاولے پر خلاف پوسٹ پر خفیہ اطلاع عملیات پیل کری دی. اشتیاق مسجد، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو استاذ لپارا خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونی وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساتا ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رانا استاس.
مشال ریډیو ته وګورئ ورزو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوبې له جنوبي ضلعو نه ځینو حکومتي غړو شکایت وکړ چې باوجود دې چې سیمې یې پاکستان ته تیل او ګیس ورکوي خلک یې د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. له کواټ نه د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي داود شاه اپریدي په خپل وینا کې وویل چې کواټ ډیویژن د قدرتي وسایلو له پلوه ډېر غني دی خو د پرمختیايي کارونو لپاره لپاره هغه رنګ چې لازم ده پیسې نه لري. په اسمبلی کې د اپوزیشن پیپلز ګوند غړي احمد کندی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ومنله چې مرکزی حکومت تل پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص منافع پیسې پر وخت نه دی ورکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د صوبې اوسنی واکداران له مرکزی حکومت سره نیغ په نیغه په ټکر کې دي او ځکه نو د صوبې د پیسو پرمختیا چارې پټه په ولاړې دي. د اسمبلی د غونډې حال غلام خوس را کوي.
حکومتي غړو د کوهات ډیویژن د تیلو د غنی وسیلو په ذکر کولو سره غوښتنه وکړه چې صوبایي او مرکزی حکومت دې د دغه وسایلو ګټه د دوی په علاقه کې د پرمختګ په کارونو ولګوي.
جو اربو روپے کې هماره صوبې اور موافق پر هماره پینډینګ پیسې ہیں.
د کوهات سره تعلق لرونکي حکومتي غړي داود شاه اپریدی وویل چې د کوهات ډیویژن نه د اربونو روپو تیل راوستل کیږي خو نه یې په علاقه کې د سکلو د پاکو اوبو سهولتونه برابر کړی شوی دی او نه د سړکونو او د پرمختګ نور کارونه شوی دی.
کې مېره 5.5 یونین کونسل ایسه ہیں چې لوګ تالاب کې پانی پیته ہیں اور جہاں سے کتے گدے اور جانور پانی پیته ہیں.
داود شاه په دې معاملې د اسمبلی نه علامتی واک اوټ هم وکړو.
زماده هلکې رائټ دی زماده کوهټ ډویژن رائټ دی او مال نه ملويږي زبا خلکو له سخت مخایم او په دې ایوان کې چې دا आवाज نه اوچتوم اوس ته ماته دا وایي چې زما تقریبا 20 کروڑ روپے کې 90 لک روپے ریلیز شوی دی. آیا دا کم نه دی چې کم سے کم زما دا هلکې دومره حق دی او زما دا کوهټ ډویژن دا حالات دی.
د کرک نه د صوبایي سمنه غړي او صوبایي وزیر محمد سجاد د وسایلو په بدل کې د پرمختګ د کارونو نه کولو په سر په موجوده وفاقي حکومت نیوکې وکړي چې مرکز پښتونخوا صوبې ته د خپل وسایلو د ګټي پوره پیسې نه ورکوي نو ځکه په صوبې کې پرمختیايي کارونه متاثر دي.
کې فدرل نه وو تمام وسایل خپل پاس رکھے ہوئے ہیں جن پر ہمارا حق بنتا ہے.
هم پدې اړه د اسمبلی ونډې ته په وینا کې د حزبي اختلاف غړي احمد کندی وویل چې د بجلی د خالص ګټي ګیس او تیلو د وسایلو په آمدن کې د صوبې د حق معاملہ د پاکستان تحریک انصاف د تیر وفاقي حکومت په شمول د نورو وفاقي حکومتونو په وختونو کې هم نه ده حل شوی. احمد کندی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د بجلی د خالص ګټي او ګیس د رایلټۍ په مد کې له وفاقه صوبې ته د ګټي سنه سه پیسې میلاویږي خو د تیلو د ګټي په مد کې صوبې ته تر دې دمه هیڅ نه دی میلاو شوی. احمد کندی زیاته کړه چې د موجوده صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د سیاسي تاو تریخوالي په وجه په وسایلو کې د صوبې د حق معاملې نور هم پیچلي شوې ده.
فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل چکم دے چکم 18 امینڈمنٹ کے پاکستان پیپلس پارٹی اور سرا چکم ہم خیال جماعتوں عقیدہ امینڈمنٹ کرے ہو آرٹیکل 161 کلاز 1 کے پیراگراف بھی ایڈ کرے ہو چھ بھائی یار چکم زین بتیل روزی اگے صوبے تب فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل ملاوے گی خالص منافع چکم ادا آگے والا اگر لا پورے 2010 نہ والا تر 2024 پورے یو روپے ہم نے ملاؤ شوے گورا زیادہ تر تیل اور گیس چکم دیدا کو ڈویژن دے کے دی کرک کے دی ناشپا دا چندا دا میلا دا مارم زئی دا مکوڑی دا سیاسی جماعتوں نے آپس کے نہیں آپس کے بخبر کئی دی رسم سے دومره زیاد فالٹ لائنز ڈیولپ کری دی صوبائی حکومت
په صوبائی اسمبلی کې له مرکزه د صوبې د وسایلو په بدل کې د صوبې د حق تر لاسه کولو لپاره په حکومتي او د حزبي اختلاف په غړو مشتمل د یوې کمیټې د جوړولو تجویز هم زیر غور دی خو تر دې دمه هغه کمیټې نه ده جوړه شوې.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنوي او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټابلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
ما مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته د خیبر پښتونخوا د بیرابیلو سیمو د تحصیل ویلج او یونین کونسلرانو چیرمینانو د صوبای حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پرمختیايي کارونو لپاره د دوی ته فنډونه ورکړي کوم چې د تیرو درو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي. د دسمبر په 9 په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال دوی وویل چې له دې وړاندې هم څو ځله د مالي مرستو غوښتنې کړې دي خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. هغوی د خیبر پښتونخوا پر حکومت غږ وکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونه شو نو د دسمبر پر 13 نیټه به په پیښور کې د احتجاج لړۍ پیلوي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل وړاندې کوي.
پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا شمالي سیمو امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل که څه هم په تیر وخت کې ځینې پرمختیايي فنډونه جاري شوي خو دا فنډونه د بلدیاتي نمائندګانو پر ځای ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي کوم چې د لوکل ګورنمنټ قانون پر ضد ګام دی. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتي حکومتونو په اقتصادي توګه پیاوړ کېدو سره سیمه ییزه پرمختیايي ممکنه ده.
بنیادی وختن زونگا صوبائی حکومت نه دادا چې پی ایف سی اجرا دی وشي 20% چې دیسره په قانون کې د کم فنډز واده شوی هغه دی ورکلی شي. واده نه ده شوی بلکې قانون دی هغه دی ورکلی شي او دا د اکراس ته بورډ د پټای د تقسیم نه بالا تر ټولو خلکو ته ورکلی شي. زه دا غلط فهمی لرم کوم چې دا باقی کوم تلور ته کړی دي نه دام هغه دی چې هغه ڈی سی ته ډایرکټ ترانسفر کړی دا به خپل ایم پی ګانو په لاس خرچ کړي دا هغه تحصیل میرانو او یاد چیرمن نو پلاس پہ نہ خرچ کئی. جماعت اسلامی کے پی نارت دا امیر پہ حیثیت سرا زدی سرا مضبوط ولاڑے ما زب خپل لوکل گورنمنٹ منسٹر پاتے شے ما لوکل گورنمنٹ قانون بانی یقین او خدا غلرم.
دا غونډه پر مهال د بر دل تحصیل چیرمن رفیع الله خان بیا وای د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور لخوا لدی وړاندې سو زله د بلدیاتي نمائندګانو ستونزې په بشپړه توګه د هوارولو لپاره احکامات جاری شوي خو عملی شوی نه دي.
د وسفوري زموږ کم 20% په ان ایف سی کې او پی ایف سی کې زموږ شیر او هغه د دې کال پورې موږ ته یو روپۍ هم نه ملاو شوی چې کم 32B زموږ په اکټ کې او شیکو اغه سکیپ کړو اغه نفس به چې کړه د بحال شنو دی پوسټ افال خپل اون کم تحصیل چیئرمینان چی دی د پی ٹی آئی منتخب اغوت پیسے ورکلی اغوت 3.72 کروڑ روپے د پی ایف سی پیسے اغوت ورکلی ٹی ایم ایس د اہلکارو تنخواہگان نشتے د شپگو میاشتو خلق پاکو پنارو باندھے مجبور شوی دی خارون د خپل ٹی ایم ایس صفایان نشو کولے خلق د پلان دی سطح باندھے مونگا اس قسم سروس نشو ورکولے ندی وجن د ظلم دے زیادہ دے چی دری کالج مونگا اسی زائے کلو یورو فائی فنڈ ورنہ کلو مالی اختیار نہ ورکی قانونی اختیار نہ ورکی
فنکشنل او فعال لوکل گورنمنٹ نظام نہیں هغه ملک ترقی نشي کولای.
په عین وخت کې د پیښور رشید ګړی سیمه تحصیل چیرمن او د سیټي میټروپولیټن جماعت اسلامي پارلیماني مشر نور غلام مشال ریډیو ته ویل چې په مقامي کچ نمائندګان د سیمه ایز ستونزو د حل لپاره منتخب کیږي خو صوبایي حکومت د نه پاملرنې له امله ورته ګرانه ده چې سیمه د خلکو خدمت وکړي.
گاڑی ٹول خراب تھی جی زمنگا ایم آئی تھا یا دا صفائی ملے تو ہوئے اجدا دا صفائی ہو کے اگوئی منگ سارا پیٹرول تھا پیسی نشتا زمن گاڑی خراب تھی زمنگ دا صوبے ٹول وسائل دی پخپلو درنو باندھے وہ لگا ہوا دا صفائی ڈیرا گٹا مسئلہ دا اسٹریٹ لائٹ ڈیرا گٹا مسئلہ دا سنیچنگ شروع دیتا سو گورے زی پزے چانا موبائل والی چانا سوالی چا سا کسی ماتی دی نالی ٹول خراب دی.
دا پیښور د مقصود آباد ویلج کونسل چیرمن اقبال مومن بیا مشال ریډیو ته ویل چې د بلدیاتي ټاکنو له لارې د منتخب کېدو درې کاله وشول او په خپل سیمه کې یې ستونزې په ګوته شوې خو د حل په موندلو کې یې لا بریالي شوي نه دي. د دوی په وینا چې د دې لوی لامل صوبایي حکومت لخوا د مرستو نه ترلاسه کېدل دي.
منگل عوام رایا را کڑی اوٹی را کڑی منگے منتخب کڑی مختلف ستونز و مشکلات سو سر مخامخ و خاص کر دو صوبائی حکومت دا طرپا مختلف حربی دی پا منگے استعمالی گی پا 18 دسمبر سمر چی دا کے پی کے دا خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتی نمائندگان دی نو پا آگے کی 4212 دا دا ویلج این سی وی سی دی او دا سی 131 چی دا دا تحصیلون دی نو انشاءاللہ دا با دلتا پا پیشاور کی دا جنا پارک تر ټولی کې او دا غینه با پر ریډ زون وزیر اعلی هاوس مخ ته ان شاء الله درنور.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د خزانه سلاکار یا مشیر مزمل اسلم د دسمبر په 9 په خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت لومړي ځل ځای منتخب استادو ته پرمختیايي فنډونه جاری کړي. مزمل اسلم ویل چې د بندوبستي ځلو منتخب استادو ته 3.2 اربا روپۍ او د اعظم شو ځلو منتخب استادو ته 3.75 میلیون روپۍ پرمختیايي فنډونه ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس په ځایي حکومتونو منتخب استادي پرمختیايي فنډونه براه راست خرچ کولی شي. آسمګل مشال ریڈیو پیښور.
مشال ریڈیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په شام کې د پاکستان سفیر وایي چې په هغه هیواد کې 1500 غیر پاکستانیان زیارت کوونکي دا مهال لبنان ته په لار دي. پس له هغې چې یاغي ډلو د شام سرخار دمشق ونیوه، ولسمشر بشار الاسد سره د خپلې کورنۍ د روس سرخار مسکو ته وتښتید. هلته اوس سرخار دمشق د ورځې په بلیدو سره آرام دی، خو د راپورونو له مخې تیره شپه د هغه هیواد په بیلابیلو سیمو باندې ګاونډي هیواد اسرائیل هوایي بریدونه کړي دي. دا مهال د غیر یقیني وضع سره د ښار اوسیدونکي مخ دي. بلخوا د هغه هیواد ته په سونو زیارت کوونکي له پاکستانه هم ورغلي چې هلته غیر پاتې دي. زموږ همکار مجید بابر نن سهار په دمشق کې د پاکستان له مرستیال سفیر عمر حیات خان سره ځانګړي مرکه کړې، په سر کې ترې د هغه ښار د وضعیت په اړه پوښتلي. نوموړی وایي
دمشق فلال خوش غمنو خاموش خاموشی را د شپې لري زیات بمباری شوی دا خپل وی زیات لري دی لري په جمع دي زموږ کوم پاکستانیان دی غیم لري دی دی او ټول خلک اوس بارډر تروان دی او لبنان تزان وباسي
او پدیګه پاکستانیان هم دي
پاکستانیان هم روان دي جی پاکستانیان هم دي نور نشنلټیان هم روان دي مختلف ملکونو والا ایون سیرین چې کوم لوکلز دي هغه روان دي
نو دوی تاسو ول د ترانسپورت سہولت ورکوي یا دوی سره خپل دي
ترانسپورت ورمنګ ورکوي ایرپورټ پورې او په لبنان
او دا وخت څومره پاکستانیان روان شوي دي او د کی خزي ماشومان هم شته که صرف سړي دي
او تقریبا 100 پسان هله دي لبنان ته رسیدلي دي هوټل ته او دا درې درې نیم سو تقریبا دا اوس په لار باندې دي بارډر باندې دا کلیرنس روان دي
او دوی کی ماشومان او خزي شته
ماشومان او خزم پاکستان جی
او د دې صحت څنګه دی د دې پاکستانیانو
صحت خدای خدای ماشاءالله او صحت پاولی سره خري خدای سي اوسله ډیر زیات خراب دي ځکه چې اسرائیل ډیر زیات په ماري کړی دا سپیشلی د زائرین چې په کوم ځای کې اوسېږي سید زینب ایریا کې نو هغه په جو باندې ډیر زیات پېنې شي
په دې کې خصوص زخمیان یا مرګونه نه دي شي
نا نا الحمدللہ الحمدللہ ټول پکې بچتي
دی چې لبنان ته ورسی نو یو خدا بارډر با د سمره وخت کې کراس کیو لبنان کې به د سمره وخت او د صد لپاره انتظار کوي
بارډر باندې اصل کې مسله دا چې صرف پټول سیریا کې صرف دا یو چې کوم بارډر کراسینګ نه مست نه کولاو دی باقي ټول بند دي دا په جو باندې پدې چې صرف دا یو بارډر کولاو دی د سیریا او د لبنان دا یو بارډر کراسینګ کولاو دی دا په جو باندې دلته زیات رش جوړ شوی دی نو په کراسینګ کې ډیر زیات مسله د ټایم پکې ډیر زیات لګي
او دا به سمره وخت لګي سمره وخت به دی کراس کی
نو 100 کسانو باندې تقریبا 12 غنټه لګي
دوی چې لبنان ته لاړ شي نو دوی بال تکي د څه انتظار کوي او
هغه دي نو د شدید حال شي نو دی لا زموږ چې کومه امبسی د لبنان کې راغي ولا هوټل کې بندوبست کړی دی هغه ته به دی اورز دوه انتظار کوي بیا پسې موږ کوشش کوو چې د پاکستان نه چارټرډ فلایټ راشي نو هغه کې دی لاړ شي او دغه زیات تر کسان داسې هم نه چاري سره کنفرم ټیکټونه دي مختلف ایرلاینز هغه
دی وخت دغلته کې د سفارتکارانو یا ستاسو یا د امبیسیانو څه حال دی او تاسو ګڼئ چې یره په دمشق کې شامی حکومت فعال شوی دی
لا فی الحال په مضبوطه توګه باندې نه دی فعال شوی او باقی چې کوم امبیسیان دي هغه 90% چې کوم ډیپلوماټس دي هغه تللي دي ریزې نه موږ چې کوم کې د تنظیم غړي زیات پاکستانیان دي او په تکلیف کې دغه په جمع باندې موږ د امبیسی لاین ټیک تا او دغه په خدمت کې دلته موږ ناسیو
تاسو سفارتي عمل چې کومه دا به موجوده وي او کنه تاسو به مزي
د خبره باندې دا موږ پوره فیصله نه کړی دا چې دا زموږ چې کوم کمیونټي دا د یاد ریزن اوزي نارې نه پس بیا سه حالت جوړیږي څنګه ګورنمنت راځي او سکیورټي سچويشن سره جوړیږي نو نارې نه پس بیا د دې خبره موږ فیصله کوو
او تاسو سفارتي عمل یا د پاکستان سفارت چې کوم دی نو دا محفوظه دی
جی الحمدللہ
چاہے استا سرابطی شتا دا موجودہ رجیم سرا چھ دا چا پواک کی دے شام
دا چکم موجودہ چکم رجیم دے داغی سرا مگا دا سے داریکت یا دا سے فارمل رابطی نری شروع شوی
نو لکا تا سو کل تمہ کوئی
مونږ ختمه کوو چې لګي او شکل د دې سره فارمل ګورنمنت راشي یا کابینټ جوړ شي نو دا غي نه پس بیا موږ ته هڅه کار شي چې چا سره رابطه کول دي کم نه ملک او داران دي نو هغه نه پس بیا
بمباری
شوی ده پدی کی ده مرگ جوب لس اطلاعات شتا او ده سمره وخت بمباری وا
دا ټول شپه مختلف ټایمونو کې ټول شپه بمباری شوی ده مختلف ځایونو کې په سیریا کې
ده دغه ځایونو نمونه سړي چاته بمباری شوی
نه دمسکس کې مختلف ځایونو باندې شوی دي او په کونترا او تو علاقه ده پای کې په همس کې لتاکیا کې
او دي کې ده مرگ جوب لس اطلاعات شتا
ده مرگ جوب لس اطلاعات پکې نه دی راغلي
اوریدونکو تاسو په شام کې د پاکستانی مرستیال سفیر خبري اوریدي د بر جنوبی وزیرستان ځینی قبایلی مشران وای په سیمه کې د پوز او وسوالو طالبانو د پرله پسې خطو لوجي خلکو کړي کول پیل کړي یو ځای مشر پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دوه ورځې وړاندې د تحصیل سره روغې په چیک سروي کې چې لنګر خیل په کیابادي د پوز او طالبانو ترمنځ نښتي وروسته پوز د هغه کلی 15 کسان د سیمې کلا ته یوړل او بندي کړل بل خو پوز د بر جنوبی وزیرستان له یادو سیمو د خلکو د گرفتارو یا هم د خلکو د بارولو پاړه سنې دی پیلي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی ضلعو ځینو استازو ویلي چې حکومت یې سیمو ته هغه سپام نه کوي لکه څنګه چې پکار ده دوی دا سرګندونې پروند دسمبر په 9مه د صوبایي اسمبلی د غونډې پر مهال کړې دي او دوی دا شان دا هم زیاته کړی دا چې په جنوبی ضلعو کې د تیلو او ګیس ذخیرو له پلوه بډایا سیمې دي خو صوبایي حکومت ورته د پرمختیايي کارونو لپاره ډېرې لږې پیسې جاري کړې دي او د شام په پلازمینه دمشق کې نن سهار وختي د درنو چاودنو غوونه اوریدل شوې دي دا په داسې حال کې د اوریدونکو شته ریپورتونو له مخې اسرائیل د ولسمشر بشر الاسد د ظالمانه رژیم ته ډنګېدو وروسته په منظمه توګه د شامي پوز مرکزونه په نخه کوي او اوس هم برزو 19 پروګرام د مشال رادیو مجلې ته دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په و تازه کڼه کې هر کله کوم دا ونې د اجمل خټک ته اردو ناول پښتو ته لژبړون کې جاوید افتاب سره خبرې او نور مطالب درته لرو را سره اوسه دروخه د اجمل خټک له شاعری موږ ټول خبر یو د غوی صحافتي خدمتونه هم براله دي خو خی کم کسانو ته به معلومه وي چې نو وړي ناولونه او لنډې کیسې هم لیکل دي بلکې د پښتو ترڅنګ په اردو ژبه هم لیکل کړي دي د نو وړي په اردو کتابونو کې پښتو ادب کې تاریخ عالمی ادب او خوشحال خان خټک او ځینې نور شامل دي د خټک سه په اردو ژبه چاپ شوی ناول راز در راز نومیږي لنې کمرغه د کتاب سمو د مخ کې پښتو ته هم وژباړل شو پښتو ژباړې خغلی جاوید افتاب کړی دا ما د مشال لډوی مجلې لپاره لنموړي سر خبرې وکړي خو لمرکی وړاندې د ژباړن پاړه باید دویم چې جاوید افتاب د ننګرهار ولایت د شینوارو د هسکی مینې ولسوالۍ د ګورګورې کلی اوسیدون کړي خدا محل په کابل کې ژوند کوي نوموړي د پښتو ادبیاتو په څنګه کې د ماسترۍ تر کچې پورې لوړې زده کړې کړې دي د دې تر څنګ په اداره او ډیپلوماسۍ څنګه کې هم تر دریو کلونو پورې زده کړې کړې دي جاوید افتاب په ګڼو ادارو کې کار کړی دی چې په کې چاپیو نورې رسنۍ هم شاملې دي هغه اوس مهال د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د ژباړې د ریاست د ژباړې او تحقیق ریاست علمي غړی دی او هملته په کار بوخت دی مله نوموړي نه په سر کې وپوښتل چې د اجمل خټک له اثارو سره څنګه مینه پیدا شوه او دې ناول ته څنګه پام شو او څنګه یې وژباړه هغه راته وویل
ما چې کله د ماسټر تیزس لپاره د اجمل خټک د اثارو په اړه مطالعه کوله نو پوه شوم چې د اجمل خټک ځینې ناچاپ منظور او منصور اثار ورک دي چې لاغې جملې څخه لامبې او لوخړې ټکرې د ژوند شپېلې نقلي قاضي قامی آینه پښتو څه ته یو داسې نور اثار هم دي چې یوازې په کتابونو کې تاسو نومونه لیدلی شئ خو عملا دا اثار لا ورک دي او درک نشته دي نو زما هیله دا ده که چیرته چا سره خوندی وی نو هیله چې خبرې کی یا اکاډمی کو خبرندوی درو ته وسپاری نو لدغه اثر وسخه یو هم دغه ناول وو پراس کې راز ناول خلنی کمرغه دا ناول بیا یو کاپی ډاکټر سیف زبیر اسد سره خوندی و چې دې تخپل اجمل خټک سیف سپاره لیوه نو زه چې کله خبر شوم ما ډاکټر صاحب سره ته پیغام ولېګ چې که تاسو یو کاپی ما ته راکړئ زه به ولولم او بیا به پښتو کړم. حسرت صاحب وویل چې په همدې ورځو کې به اردو بڼه چاپ شي. نو رښتیا هم یو دوه اونۍ وروسته ما چاپی بڼه ترلاسه کړه او یو وار لستو وروسته مې پښتو ته په راس کې راز په نامه وژباړه او چاپ مو کړ.
اجمل خټک په 1915 کال کې پیدا او په 2010 کال کې وفات شوی او طبي ده چې دا ناول کلونه په خوا لیکل دي، خو څومره کلونه په خوا او ولې په ماغو کلونو کې نو چاپ کړي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره یو ځل بیا د کتاب ژباړون کې جاوید افتاب.
راز در راز ناول اروخه د اجمل خټک تقریبا 30 کال په خوا په اردو ژبه په سوچي کافکاس کې لیکل چې خټک صاحب دغه وخت په کافکاس کې درملنې لاندې وو. خدا ناول په اردو ژبه په 2022 کال کې د باچا خان ریسرچ مرکز لخوا د ډاکټر محمد زبیر اسرت په زیار او سریزه چاپ شو. د چولې په هغه وخت کې یا په خپل وخت نه دی چاپ شوی، یعنی دومره نه وخت چاپیږي. نو زما په اند لامل خای د ناول د موضوع مرکزیت د هغه وخت سیاسي مزاحمت او مبارزه کې دی شي چې اجمل خټک په دغه ناول کې لکه څنګه چې دی یو خلی کوال او خشای تر څنګ یو سیاسي شخصیت هم وو او د ازادۍ لپاره او د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله. نو کېدې شي هغه لاملي ځکه د په دغه ناول کې هم دغه انزور وړاندې کړی دی.
ل جاوید افتاب نه مې د هم پختل چې د اجمل خټک د دې ناول اغیز په اردو ژبه ډیرو کا په پښتو کې وته ډیر هرکلی ویل شو. نو موري راته ویل چې اردو ژبه لستونکو ته لاسرسي محدود ته، خو دا ناول پښتنو خو بدرګه کړی دی.
د دې ناول اردو او پښتو باندې ډیر نږدې وخت کې خبرې شوې، تقریبا 100 میاشتې وروسته د ستیپ سه پښتو باندې هم چاپ شو. یعنی په اردو ژبه او په پښتو ژبه دې تقریبا په یو وخت کې لوستونکو ته ورسېدل، یعنی ترمنځ ډېر داسې واټن نه و. نو د اردو ژبه لوستونکو د بدرګي او کلی په اړه به معلومات نه لرم، خو زموږ خپل خلکو ډېر خوښ کړي. ځینې ځوانانو پرې په خواله رسنیو کې تبصری هم کړي دي، په لر او بر وطن کې پرې لیکوالو لیکنې کړي، ځینو ښاغلو راته ډاډ او مینې الفاظ هم را لېږلي دي. خوشاله شوي چې د دې پښتو بڼه هم ورسېدلې ده او یو ورک اثر مطلب تر دوی ورسېد خوندي شوی دی. او رښتیا په 2020 کال په اکوړه خټک کې د اجمل خټک د 10 تیم په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د یادې غونډې قدرمنو مشرانو زما په غیاب کې زما په نامه د اجمل خټک اپریشیشن ایوارډ هم اعلان کړ، چې بیا د ډاکټر صاحب صادق جړک په لاس تر کابل راورسېد.
اجمل خټک د پښتو نظم لپاره خپل یو نوم لري، غزلې هم لیکلې دي، خوار واره نثرونه هم د لوستونکو لاسو ته رسیدلې دي. خو دا چې د کیسې او ناول ژبه څنګه ده او د اصلا په خپلو داستاني اثرو کې څه محتوا وړاندې کوي او څه ډول چاپیریال انزوروي، زما دا پښتنه او د جاوید افتاب دا ځواب.
اختیام اجمل خټک په نظم کې د لوی نوم خاوند دی، خو کنه سری مطالعه شي نو خلیکوال هم وو. په داستانی ادب کې د اجمل خټک یوازې پراس کې راز ناول او دوی جنډې په نامه یو لنډه کیسه په لاس لرو، او تر څنګ یې په اردو او پښتو ژبو ډیر څیړنیز آثار هم چاپ شوي دي چې تاسو او نورو اوریدونکو بلوستي، چې دا هم د پښتو ژبې د پاره د یو لوی پانګه پریښې ده. که مشخص د پر ناول خبره وکړم، نو په دې ناول کې هغه د خپلې خاورې او هیوادوالو د عطر خوشبوي ورګډه کړې ده. د سپله مخې پکې د پښتو پښتونوالۍ د ننګ او غیرت انځور او شور پر وړاندې کولو سره داس بات کړي چې هغه په خپله خاوره بېساره مین انسان وو. د ناول چاپیریال د ښکېلاکي ځواکونو د شومو موخو او توتیو او اجنډاو یو روښانه انځور وړاندې کوي. یو نیم ځای لفظونه او احساسات یو څه ناڅرګند یا ګډوډ دي. د ناول پر ژبه د ناول د چاپیریال په څیر د پښتنو د لهجو مرګونو باورونو غالب اثر پروت دی، چې لږه د معلومی کې دا د یو پښتون کلموال د تخلیقي ریاضتونو پایله ده. مرکزی موضوع له ظلم زور زیاتی څخه پرده پورته کول، او د زبیخاګرو ستمګرو پر خلاف مزاحمت او مبارزه ده.
د کتاب ژباړون کې جاوید افتاب وایي د اجمل خټک راز در راز ناول د لیکوال د خپل ژوند ځینې صحنې هم منظوروي، نو دغه په خیال لوستون کې ډیر کلانګيري چې دغه مبارز شخصیت خپله کیسه کوي. هغه وایي که څه هم ناول یو سیاسي شخصیت لیکلی خو له مینې ډک داستان انځور کړی دی.
او د دې ناول یو جالبوالی دا دی چې سیاسي مبارزې تر څنګ د خوږې مینې عجیبه داستان هم دی. د دې هغه مرکزی کرکټرونه خپل شاباس خان دی او زرمینه ده، زرمینه په نامه باندې یو قبایلی پیغله ده، او بل پکې مراد په نامه یو کرکټر دی. دغه درې کرکټرونه یو عجیبه پراډاکس رامنځته کړی دی په ناول کې. نو ویلی شو چې د مینې یو متفاوت او جلا انداز هم پکې وړاندې شوی دی. د شاباس خان په نامه کرکټر کته سی وګورئ نو هغه خپل د اجمل ژوند کې سیاسي ژوند کې مطالعه شي، نو خپل کرکټر په دې ناول کې وړاندې کړی دی. په ټوله کې د پښتني ټولنې د تناظر د باور لمخې دا ناول ډیر اغیزناک او ګټور دی.
دا لیکوال ژباړن او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی جاوید افتاب چې د ارواښاد اجمل خټک ناول پښتو ته ژباړل دی. اوس درته د داغستان د وتلي لیکوال او شاعر رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د وی بلې برخې ژباړه وړاندې کوو. د موضوع پاړه یو سو نور خبرې. یو ورځ نو داسې هم و چې ما د سیل او چکر په نیت ل خپل کلی نه د باندې قدم کی خود. پاغه ورځ می مور د کور په کړکۍ کې یو بل سراخ کی خود. زه چې په مخ کې تلم او شاته می قتل، نو په تورتم او لړه کې می د کور په کړکۍ کې د بل سراخ رڼا تر سترګو کېدل. ما تر سو کلونو د زمکی د کورې سلونه کول، او د دې ټول سفر په جریان کې د کور په وړې کړکۍ کې پروت هغه سراخ تل زما ملګرتیا کوله. زه چې کله بیرته کور ته ستون شوم او د کور له هماغې کړکۍ مې د باندې وکتل، نو هغه ټوله نړۍ راته په سترګو شوه چې ما یې په ژوند کې سلونه کړي ول. ادیب ته به دغه موضوع څوک ورکوي؟ هغه ته د موضوع ورکولو نه به اسانه دا وي چې ورته ماغزه، سترګې، غوږونه او زړه ورکړل شي. هغه لیکوالان چې د مینې یا کرکې له احساس سره د موضوع لټون نشي کولی او د خپل بویولو ځواک سره دا کار کوي، هغوی هیڅکله د خپل دور استازي نشي کیدلی. هغوی د یوې ورځې استازي کیدای شي خو د بشپړې زمانې نه. دا وی مثال د هغه ګونګي او کڼې ناوې په شان دی چې زه درته اوس کیسه کوم. د کڼې ناوې کیسه ویل کېږي چې په کومه زمانه کې په یوه کلي کې یوه نجلۍ اوسېدا چې خبرې نه شوی اورېدلې کڼه وه. د کوم بل کلي نه په هغې پسې رشته راغله. چا چې پیغام راوړی وو هغه کس نه پوهېدو چې نجلۍ دا مشکل لري. د نجلۍ د سمال ورکړل شو او د واده تیاریانې شروع شوې. د واده په محفل کې ډېر مېلمانه موجود وو. ناوې نه غوښتل مېلمنو ته د هغې د معیوبیت پته ولګېږي، نو هغې د خپلې یوې خورلڼې کومک واخیست. نو پلان داسې وتړل شو چې خورلڼه به د ناوې سره کښېني او هغې ته به په اشارو کې ناوې وایي چې څه کیسه روانه ده. که د خوشحالۍ او خندا خبره وه، نو هغه نجلۍ به ناوې د ګسې اوږې نه سکونډي، او که د غم او ژړا خبره وه، نو د ښې اوږې نه به پرې چونډارې لګوي. د واده په وخت کې دا تمه نه کیږي چې ناوې به خبرې کوي، بلکې دا ښه او مناسبه ګڼل کیږي چې هغه دې غلی وي. نو تر څه وخته د ناوې کیسه برابره روانه وه، هغې به د خندا په وخت خندا او د خفګان په وخت د خفګان مخ جوړاوه. خو چې لږ وخت تیر شو، نو د ناوې له خورلڼې دا خبره هېره شوه چې په کوم وخت کې په کومه اوږه سکونډارې لګول دي. لاغې خبره سرچپه شوه. د خوشحالۍ په وخت د خفګان او د خفګان په وخت د خوشحالۍ سیګنال ورکولو. نو ظاهره د پایله دا شوه چې کله د واده په محفل کې راټول خلک به سنجیده وو، نو ناوې به خندل، او کله چې به ټول خوشحاله وو او خندل به یې، نو ناوې به خپه وه او ژړلې. دلته نو هلک ته شک پیدا شو. هغه د ناوې په لور په دقیق ډول وکتل او اخیره کې په دې نتیجه ورسید چې ناوې باندې خبرې ډو تاثیر نه کوي. نو شاو چې په کومه لاره راغلی او په هماغه بیرته ستون شو. ریښتونی ادیب هغه دی چې د کڼې او ګونګې ناوې په شان پخې یا ګسه او ګاده سکونډلو ضرورت ورته نه وي. داغه د زړه درد، سړیکا، خوشحالي او سکون باید هغه د قلم په اوچتولو مجبور کړي. ریښتونی ادیب د دې لپاره نه خاندي چې ګینی چار چاپیره ټول خلک په خندا دي، نو دی هم باید وخاندي. هغه باید په زړه کې د خفګان سپور اوستلو لپاره د نورو د غمونو او دردونو اډانه وانخلي، بلکې خپل احساس یې د غم انځورولو ته اړ باسي. فکر دا دی چې کله شاعر خاندي نو نور خلک باید په دې مجبور شي چې وخاندي، او کله چې هغه د خپل زړه دردونه بیانوي نو نور خلک یې هغه دردونه باید په خپل زړونو کې محسوس کړي. کوم خلک چې اوس هم زما له خبرې سره متفق نه دي او لا هم ورته اسانه بریښي چې د نورو لخوا په ګوته کړل شو موضوعاتو قلم اوچت کړي، د هغوی لپاره زه یو بله کیسه کوم. د یادونو لدارسینه زه د هونزا کلی په خوانځي کې د دویم صنف شاګردم. زما په سن کې به یو د شنو ستر ګونجلې نینا کېنستله چې د روسی استاد لوروه. زما نینا خوخیده خو ما یې اظهار نشو کولی. بیا مې دې ته ځان تیار کړ چې خط به ورته ولیکم، خو دا کار هم اسانه نه و. دغه وخت په روسی ژبه باندې زه نه پوهېدم. ما خپل یو ملګري ته وویل چې را سره دې په دې کار کې مرسته وکړي. هغه ماته د روسی ژبې ځینې خبرې وښودلې چې زه یې په معنی نه پوهېدم. ما جینۍ ته هماغه خبرې په خط کې ولیکلې او نه پوهېدم چې څه مې لیکلې دي. ما فکر کاوه چې د خپلې مینې د ښودلو لپاره ورته زه ډېر ښایسته ټکي کاروم، هغه خبرې چې ما په زړه کې د نینه لپاره لرلې. کله مې چې هغې ته لیک سپارلو نو لاس مې رپېدلو، او کله چې هغې لیک پرانیست نو د هغې ګوتې هم په رپېدو شوې. هغه په یوه منډه له صنفه ووت او بیا هیڅکله زما په خوا کې کینه نسته. زه بیا وروسته پوه شوم چې ما په لیک کې ګنده خبرې لیکلې وې. یو بل خاطرم را یادې کې زه کلونه وروسته د ادبیاتو په اداره کې په زده کړو بوختم. هغه مال نینا په لینن کالج کې خون کې وه. هغې په دسمبر میاشت کې چې د زوکړې ورځې په کې وه ما ته خپل کور ته د راتلو بلل نه راکړله. ما ته ډېره فکر کوه چې په تحفه کې ورته څه یوسم. اخر په دې نتیجه ورسېدم چې تر ټولو ښه ډالۍ به دا وي چې یو نظم ورته ولیکم. هلته یې واوروم او بیا هماغه نظم ورته ډالۍ کړم. بیا ما نینا ته د سالګري د مبارکۍ نظم ولیکه او هغه مې خپل یو ملګري همصنفي ته وسپارلو چې روسۍ ژبې ته یې وژباړي. هغه ملګری مې په خپله هم یو ځوان شاعر و. هغه بیچاره ټوله شپه د نظم ژباړې ته ناست و، خو کله یې چې سهار ماته ژباړه را واوروله نو ما بیا خپل نظم له سره نه پیژندلو. زما په نوم په ژباړل شوي نظم کې د جذباتو لاوي غورزنګونه وهل او په هیجان کې هر څه ویل شوي و. هغه خبرې په نظم کې نه وې چې ما نینا ته ویل غوښتې. خو زه اوس دې ته نه وم تیار چې په دویم ځل بې وقوف جوړ شم، ځکه چې په هر صورت زما یوه تجربه شوې وه. نو ځکه مې خپل ملګري ته ویل دا نظم ته خپلې معشوقې ته د هغې په سالګیره کې ورکړه، ځکه تا چې څه لیکلي هغه ستا خپل نظم دی، زما نه دی. دا زما د غسان کتاب نور برخه به پراتونکو غنو کې ووري. اوس فلمی نړۍ ته سر ورخ کړو. د پښتو فلمونو لوتل استوري امان خان د هنري ژوند پانی اړو. مال امان سره وګدم راکړه کړي چې یو بل برخه دلته ورې دل شي. بل کوم فلم مو ډیر زیات خوخي په دې ټولو فلمونو کې امان سره؟
یو فلم داسې دی چې هغه فروم بیګینینګ شروع نه والے تر اینډ رسی، هغه یو تسلسل هم کوي. که تسلسل خیر هم ته دلی خان فلمونه هم کوم، خو بیا ما خو ما ویل یاره زتا جا تاسو کتلې؟
ما نه پیګه ما بنی کتل امان صاحب ز وطن له بد مرغل ری پات شوم زه ګورم کمخه تراغل او تاسو امان صاحب کمانی کتل په لکونو پښتنو ساس فلمونه کتل دی او غي خو کړی دی تاسو چې دا کتابونو لیکلو کوم لړۍ شروع کړی دا اوس اوس چرته خبر شوم چې امان صاحب اوس یو بل کتاب لیکي دا دویم کتاب چې دی د دینوم سره موضوع څه ده
دا دیکھو ماں میں ایک فلاپ ہیرو لیکن کرا آٹو بائیگرافا بیپ کی اور طویل سے سوانے عمری اور طویل سے کنا دا ماں سر لیڈیٹر دا 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 صرف ماں سان ماتے آگا ماں تے ماں اے ٹو زیڈ کنا آلے نا آلے آخر رسے چھوٹی یہ بڑی یہ رسے طول واقعات میں لکھلی کنا ما پزان من دم پردانا چولی او کم کم یار دوستانو صدقو اگی هم هم متعلق چه مالی کلی تو دی پوائنٹ مالی کلی کنا
صحیح
نو تاشا مطلب داد ذکر میں کلو تاستا سنسار نو آگا هم اگا خپل کالم کلی کلی وی شکل اکل خلقو پری زان من تسنا سا پردا واشی نو مائلو چھے دا دنیا میں یاد ساتھی مونگو نو خوشی چھرا چاہو مطلب دا خپل زندگی یو پہلو مطلب دا خالی نے پڑے گا ٹولے دا کری پوشی نو مقصد دا چھے صاف بوئی صاف بیانی دیر دا گئی مطلب کتاب ذکر میں یو سوان حیات آٹو بایوگرافی دا حالانکہ عمری تو 1917 کے تل سوری 2017 کے کنا نا یو هم پختو به انسیم را نه یری
خیر 2019 کې تاسو ته لوي
دا ولس 2019 کړه دا خو آسان نه ځان به نشم دا کوله
صحیح خیر
نو هغه زرا له نو هغه مته تقریبا ویزا هو تقریبا میاش ویزا وا خو بیا تقریبا یو شو رځه بیا البته تیر کړه
صحیح
نما مطلب دے چھے آغا ورزے چکم میں تیری کھڑی ماں با آغا ورزے ٹول لگا دا آغا دا سے زان سر نوٹ کو گنا چھے نندا واقع نندا نانا تواہ میں اکڑا نندا میں اکڑا نان میں اکڑا او دا زی تلاڑا ماں زی تلاڑا ماں میں واقع نلاڑو مدینے تا مدینے نا ٹول ماں با نوٹ کو رو کنا وہ آدھے کے ٹائم نوی لے دو تکال تلاڑ چھے دشی د پر عزیز یارا الله ذکر وی کنا نو مایل چاغا یو یو موس چ دور کیم تی دے نو زا کو کو زکا نو التا ٹائم من ملا وی دو بس نو کوری می بچ دل تا برا علما دل تا کیم دا خپل کتاب اڑو منیا کتابو ائی کے مطلب مصروفیات لکل میں کولو او ظاہر زندگی نورم دا سے پک کرونو مارو نے دا سے مطلب سب مصروف شو یا یو نیم فلم ٹائم نہ ملا بیا تقریباً بدرے کالا نہ بیا بسم اللہ پہ اکڑا بیا وہ لکھ لو ماں چکم دا نکلے زندگی کے وہ 21 سنہرے دن دا نوم دے گا نا
یعنی دا جوان آغا یو اشتلائی ورازے یعنی رانے ورازے
نو دا ما مطلب دے آزی کے کتابون پا دا غمان تے حرمین شریفے مان تے خلقو حاج دا غمان تے
او دیتا سما سہم راتلو چھ دیکی او پاغو کتابونو کی بس فرقی امان سے تاسو بخام خواہ دیر جالبی خبر راخستی پلی کتاب
ما یو کتاب ویل دا یو ډیر دغه ده لبیک اردو کې کړه
صحیح
هغه ممتاز مفتی لیکل ده او انفرادیت قائم ده ډیر خدای نور ما ته دور نه معلوم خو دا اوس ما کتاب ان چا تفسیری لیکلی ای لیکلی چې پښتو کې او اردو کې ما خلکو خپل دغه بیان کړی دی کنه دا حرمین شریف نه سفر نه وی متعلق عمر متعلق حج متعلق اوس عمر حج متعلق چاته دا پتہ پوښی او هغه کوم مسلمان چې هغه ته دا غټ شین نه معلوم کړه چې حج پچا فرض ده عمر پچا فرض ده لیکن ما دا کوشش کړه چې هر بنیادی شین مې مرسه ٹچ کری دی کہ وہ آج کی بیدست دا سے واقعات ہم شیو چا غا عمرے نہ مات زیاد آغا چا دا یو تسلی ورا تا ملو شی یار دا ما عمرے نم زیاد ثواب ہو او ہٹل پوچھ دا سے ہوا کیا ای با خدا دا شی ہوا گے تا غریبی دا دا نہ ملاوی دلو پو دا خانہ کا بکے دا مسجد نار دا خراب کی نو دا دا چې کتاب وې چرته چرته په موقع ملو شي نو ما هغه زنا سم ما یو نه چې ما ته دا کوم کوم شراک الموز نو پر وته ول یو کپ چې اس کو اسه ما ته دا خو دا چې دغه پته درمیانی عمر خو زه مت دا څه لګې دی چې نه څه ورک تي اس دا ما ته پوسو نو
څه مسله ده
پنجاب وکړه نو بیا غریب مطلب لکه پسڑی پسڑ بوجی او دا انتظار کې څوک ته پوسوي کنه نو هغه ما ته ویل یار مونږ مطلب د فیملی سره غلیو او ټریجری دا چې بیګا مونږ هوټل هم بدل کړو ما ته پته نشته اوس ان پړای ما زه ما لو چې را چا ما پاتې دا دا غریب چې اوس دغه شي نو دا که شه تاسو نور د سو واقعیت کنه
صحیح
نو زه مطلب دا ډوره خوشاله ویل دا غټه عمره ده چې چا سره مطلب دی هلته
مرسته
ارزي کې شي ګړه وکړي که نه دلته غو پرې نه او بیا ارزي دا خلکو عربیانو طرز زندگی او بل چې کوم دا مونږ غوندې خلک هلته دا کېږي پاکستان والا بنگلہ دیش ہندوستان والا کم مسلمانان دی پوشی اگی کم طرز زندگی دا پوشی دا سم واقعات چی دی دا ما ٹول پکے مطلب ہے کلم بند کھڑی دی کنا
صحیح دا خبانگا چرتا کتاب سو کول والی آگے کی بدا ٹول خیستا واقعات
دا انشاءاللہ انشاءاللہ ما وکے نو ما دا کوشش دا ہی کنا چھے دا تا سلیکی او سو کتاب وللی او هغه تا سره برابر رواني برابر رواني برابر رواني کنه
صحیح
نو دا موږ چا سو بیو کیو نو ای غالب خوشایری هو یو طرف تا کنه غی ته وسو ګل رسی کنه یو دیوانه لیکل ده او ټولو ته هیوی دی کنه
صحیح
میر تکی میر دور دا غلی کلی دی لیکل ده ای غالب یو دا چا ده دیوان غالب هغه ټولو باندې زورور ده
صحیح
لیکن هغه چې کوم خطوط لیکلي کنا اي کې ډېر خوند ده کنا یعنی هغه شاعري خو یو طرف ته کنا نثر کنا نثر چې هغه داسه دا کړی لکه مطلب ده زه میر سره لګیم خبرې کوم کنا
صحیح
نو دا څه کیفیت کې مطلب هغه دا شاعري لیکره
نو
کده شي ما په ذهن مته هغه یو دغي نقش وی چیر ادا سے مطلب ہے تحریری چتا سرا مطلب ہے سو کتاب پڑھو کے چاغ برابر تا سرا مطلب روانی
او
دا محسوس کئی چدا سے لگے ما ٹول محسوس کو ما کئی
زما دزڑ خبر کئی د فلم ستوري امان د هنري ژوند نوري ناس پړلې صحنه به په بلګنه کې ووري اوس ته مجلې وخت پای ته رسیږي خپل قربا نجيب امیر ته اجازه ورکړي د خدای په امان
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیوارڈو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حل جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و پای کم زمان پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی
دا هنر لار تشدد نلری لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو